السلام علیکم د غرمینه مخکې لس بچی دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو تر بولم د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په کور چې د افغانستان جمهوریت ریاست وی د ولسمشر د لومړي مرستیال عبد الرشید دوسم پر ضد د جوزجان د پخوانی والی احمد اشچی د اداو په اړه سیړنه وکړي دا هم اوري چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د تخار پوهنتون د استاد د وروستیو څرګندونو د څېړلو تر څنګ وایي چې هیڅوک په پوهنتونونو کې د افراطیت د تبلیغ حق نه لري خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې ناجیه صاحب وړاندې کوي
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یونما د احمد اشچی د اداو پاړه د ملي وحدت حکومت د سړنو هرکلی کړی د ننګرهار چارواکي په دغه ولایت کې د دوه تنو انسان تختونکو د نیولو خبر ورکوي او د اسلامي دولت په نامه ډلې د یکشنبې د قاهرې د یکشنبې ورځې د ځنوژونکو حملې مسؤلیت په غاړه واخیست پوره خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یونما د احمد اشچی د اداو پاړه د ملي وحدت حکومت د سړنو د اعلان هرکلی وکړ احمد اشچی پرون سه شنبه ازادي رادیو ته ویل چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پلویانو په غیر قانوني ډول نیولی او ناوړه چلند یې ورسره کړی یونما د احمد اشچی د دې اداو پاړه اندېښنه څرګنده کړې او ټینګار یې کړی چې حساب ورکونه او شفافیت باید په پام کې ونیول شي د یونما په خبر پاڼه کې راغلی چې ملګری ملتونه به د قانون د حاکمیت او بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره له افغانانو سره همکاري ته خپل تعهد ټینګ وساتي د افغان نړیوال سازمان هم په دې اړه د بې پري سړنو غوښتنه کړې ده په دې سازمان کې د افغانستان د چارو سړونکو حوری مصدق په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د ښاغلی اشچی اداوی ټاکان ورکون کی دي موږ د افغانستان له عدلي او قضایي ادارو غواړو چې په دې اړه بې پرې اقدام وکړي
خو د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دفتر خبر پاڼه وایي چې احمد اشچی په جوزجان کې په ناکرریو کې د لاس لرلو له امله نیول شوی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د شمال په نه ولایتونو کې لس زره کورنیو سره مالی مرستې وکړې په شمال کې د دې ادارې د سیمایز دفتر مشر ریچارډ ایویلا ازادي رادیو ته وویل چې د مرستې $2 میلیونه ته رسیږي
Each household will get about $200.
هر کورنۍ ته به $200 امریکایي ورکوو کدا له تیر کال سره پرتله شینو موږ یوازې 5000 کورنۍ او ته د $80 په اندازه مرسته کړې و موږ هیله لرو چې دا بل خلکو سره په دې ژمي کې مرسته وکړي
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د مرستې هغه کورنۍ او ته ورکوي چې د جګړو له امله خپل سیمو او کورونو بې ځایه شوي دي د ننګرهار چارواکي په دغه ولایت کې د دوه تنو انسان تختونکو د نیولو خبر ورکوي د دغه ولایت ویان اتولاخ خوګیانی رسنیو ته ویل چې دغه انسان تختونکي د کوتي پختونخوا اوسیدونکو دی او تیر ورځ د ملي امنیت د ځواکونو لخوا نیول شو دی نو موري ویل چې یادو کسانو د تورخم جلال آباد په لوی لاره کې خلک تختول او بیا به د پیسو په بدل کې بیرته خوشی کول بلخوا د کندهار ملي امنیت ادارې پرون د شپږو تروریستانو د نیولو خبر ورکړی د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې د کسانو په کندهار او زابل کې پر امنیتي پوسټو او اکمالاتي کاروانونو ډلې یې حمله کولې او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زنی او بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر شپږ شپږ افغاني 15 شپږ پوله یو اروپایي یورو او افغاني اتیا پوله یو انګلیسي پاوند 3 اتیا افغاني اتیا پوله یو سعودي ریال 10 افغاني شپږ پوله زرګرنی تومن 14 افغاني اتیا پوله او زر پاکستاني کلدار شپږ سو 15 افغاني سپینې مڼې رسنۍ پرون سه شنبه وویل چې د سمندري ترانسپورت لپاره د اټومي کارخانو د جوړولو په اړه د ایران د ولسمشر وروستۍ سپارښتنه له نړیوالو سره د ایران پر اټومي موافقه تیری نه کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د ایران او نړیوالو قدرتونو د اټومي موافقې پر موادو د امریکا د سرغړونې په وړاندې په غبرګون کې خپلو ساینسپوهانو ته دستور ورکړی چې پر اټومي انرژۍ د چلیدونکو پتلونو ځانګړیو بیړیو د جوړولو پر پلان کار پیل کړي. په هغه لیک کې چې د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا خپور کړی، د روحانی له لورې د دې هیواد د اټومي انرژۍ د ادارې ته سپارښتنه شوې چې د سمندري ترانسپورت لپاره د اټومي بټیو د ډیزاین او جوړولو کار پیل کړي. روحانی د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت هم په یو لیک کې سپارښتنه کړې چې له نړیوالو قدرتونو سره د دوی د اټومي موافقې د څارنې نړیوالې کمیټې ته رسمي شکایت لیک ور واستوي. د امریکا کانګرس په دې وروستیو کې د هغه قانون د تمدید ملاتړ رای ورکړي چې امریکا ته د نورو لس کلونو لپاره اجازه ورکوي چې پر ایران بندیزونه جاری وساتي. ولسمشر اوباما به د قانون د لنډ وخت کې توشیح کړي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د قاهرې د یکشنبه د ورځې د ځان وژون کې حملې مسولیت په غاړه واخیست. په دغه برید کې چې د مصري قبطیانو پر یوې کلیسا وشو 15 کسان ووژل شول. داعش په یو آنلاین بیان کې ګواښ کړی چې د دې ډلې په وینا د مرتدینو پر ضد به دا ډول بریدونو ته دوام ورکړي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي دا انتحاري حمله د محمود شفیق محمد په نوم 20 کس کړې وه. دا پر مصري قبطیانو یانو چې د دې هیواد د نفوس لس په سلو کې برخه جوړوي د روسیو خونړیو بریدونو تازه لړۍ ده. مصري مقامات وایي د دې حملې په تړاو یې 3 او 1 نیولې ده. سپینه مړۍ ویل مسکو سره د اړیکو په اړه د ډونالډ ټرمپ د دریز په رڼا کې د بهرنیو چارو وزارت ته د ریکس ټیلرسن انتخاب د تعجب وړ خبر نه دی. د سپینه مړۍ ویان جاشار نسپرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
ښاغلی ټیلرسن یو پوخ سوداګر دی او خلکو ته د ځینو سختو پوښتنو په ځوابولو کې هم مهارت لري. زه داسې ګمان کوم چې د 2012 میلادي کال په پسرلي کې به کانګرس ته په خبرو کې له دې مهارتونو کار واخلي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون سه شنبه اعلان وکړ چې د اسکان موبایل شرکت مشر ریکس ټیلرسن د بهرنیو چارو وزارت لپاره انتخاب کړی. په امریکا کې یو شمېر پیژندل شوی یو جمهوری غوښتونکو د دې اعلان هرکلی کړی، خو د کانګرس یو شمېر غړي له روسیې سره د ټیلرسن د اړیکو له امله انتقادونه هم کړي دي. د امریکا د سنا غړي جان مکین ویلي چې له ولسمشر پوتین سره د ټیلرسن اړیکې د اندېښنې وړ دي. او یو نړیوال سرونکې سازمان وایي د سوریې رژیم ته وفادار ځواکونو پالمیرا ښار ته نږدې په یو هوایي برید کې خیلی کیمیاوي وسلې کار اخیستوي. د کیمیاوي وسلو د استعمال د منی سازمان ویلي پالمیرا ته نږدې په اقیرباد سیمه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د راپورونو په اړه سخت اندېښنه لري. دا سیمه د داعش ډلې په کنټرول کې ده. د سوریې د بشري حقونو سازمان چې له لندن څخه فعالیت کوي ویل د هما ولایت په اقریبات او یو شمېر نورو سیمو کې د پرونیو بمباریو په نتیجه کې د 14 ماشومانو په ګډون 350 کسان وژل شوي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ناجیا صاحبي اوریدل. جمهوری ریاست وی د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پر ضد د جوزجان د پخوانی والی احمد اشچی د اداو پاړه بچلنه وکړي.
د افغانستان دولت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د یاد قضیې په برخه کې به ټول قانوني مراحل رعایتوي او د عدالت د تامین په خاطر به هر هغه څه چې د تحقیقاتو په نتیجه کې اثبات شي په بشپړې بېطرفۍ او استقلال.
د لوړ زده کړو وزارت وایي هیڅوک حق نه لري چې په پوهنتونونو کې د افراطیت د تبلیغ لپاره کار وکړي. د کابل چاپ مدوات لولو او د هموري چې د بلخ ولې چارواکي وي چې کوچیان د هیواد له محرومو کسانو څخه دي چې د ټول هیواد په صد خپل اساسي حقونو ته لاس رسی نه لري. په افغانستان کې د بار لرونکو موټرو مالکانو او ډریورانو د غیر قانوني پیسو د اخستلو له امله خپل موټر درولي او کاری اعتصاب کړی دی. د خبرونې په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه اوري. کور کله او د ګډیا شار
اوس پامو کئی گڑو وڈو خبرونو تا
نتاقان
گرم جاز سڑی چن
او لمبا گلی
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول واوري. جمهوري ریاست وی د ولسمشر د لومړي مرسیال پر ضد د جوزجان د پخواني والی احمد اشچی د اداو پړه به سیړنه وکړي. ښاغلی اشچی پرون ازادي رادیو ته ویل چې د ولسمشر لومړي مرسیال خپل وګړو ته دستور ورکړی چې په غیر قانوني ډول یې توقیف کړي او زیاتې ورسره وکړي. د هغه زوی باتور اشچی خبري رسنیو ته وویل چې پلار یې د لندۍ میاشتې په پنځمه په شبرغان کې د ښاغلي دوستم وګړو بیولی. هغه په وینا احمد اشچی د جمعې پر ورځ آزاد شو. هغه یولس ورځې د ملي امنیت د ریاست په نظارت خانه کې و. د ښاغلي اشچی په وینا مخکې تر دې چې نظارت خانې ته ولېږدول شي عبدالرشید دوستم او ساتونکو پرې جنسی تیری هم کړی دی. خو د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر په یو خبر پاڼه کې د احمد اشچی ادعاوې رد کړي دي او وایي چې یو شمېر ناڅرګندو کړیو د عبدالرشید دوستم پر ضد تخریبي فعالیتونه پیل کړي دي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال صاحب رپورټ کې اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د جنرال عبدالرشید دوستم پر ضد د احمد اشچی د ادعاو په اړه څېړنې پیل کړي دي. د ولسمشر ویندوی محمد هارون چخنسوري بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د څېړنو د پایلو پر اساس به عدلي او قضایي ادارې به پرې اقدام وکړي.
د ملي وحدت حکومت د جوزجان ولایت د شبرغان ښار کې پر ښاغلي احمد خان اشچی د شوی پیښې د رامنځته کېدو څخه موضوع په جدیت تر تعقیب او راخیزه څېړنو لاندې نیولې ده. د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د هیوادوالو ځاني خوندیتوب، انساني کرامت او مسؤلیت، د اسلامي ارزښتونو د اساسي قانون د احکامو او د هیواد نور نافذه قوانینو سره په مطابقت او د بشري حقونو بین المللي ساقونو ته د افغانستان د ژمنتیا سره سم خپل اساسي مکلفیتونه ګڼي. د افغانستان دولت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د یادې قضې په برخه کې به ټول قانوني مراحل رعایتوي او د عدالت د تامین په خاطر به هر هغه څه چې د تحقیقاتو په نتیجه کې اثبات شي د عدلي او قضایي مراجعو له لارې به په بشپړې بېطرفۍ او استقلال اقدام.
د عبدالرشید دوستم پر ضد د جوزجان د پخواني والی احمد اشچی د ادعا او پړه پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې هم خبري وشوه. احمد اشچی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم وګړو درې اونۍ مخکې په جوزجان کې د بسکشي له میدانه ونیو او ناوړه چلند یې ورسره وکړ.
گفت چپه کنی نیره مرا چپه کدن گفتی را ما یک دفعه اول یک لواتت کنم خودم گفت بالا کنی مرا دو اسکر از دو پای ما گرفت دو تایشم از دست ما از بالا کدن یک ده دقیقه همتر مرګه بالا او پایانو کې ترکو ترکو هم رقمي
شغلي اشچی له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړ چې یو لسورتي د ملي امنیت د ریاست په نظارتخانه کې تیری کړی دي. هغه ټینګار وکړ چې د خپل حیثیت د عادی لپاره به مبارزه جاري وساتي. د ډیرو هڅو سره ازادي راډیو ونتوانید چې د ولسمشر له لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم یا د هغه له همکارانو سره ارتباط ټینګ کړي. خو د شغلي دوستم دفتر په خبر پاڼه کې د احمد اشچی دا ویرت کړي او ویلي دي چې یو شمېر نصرګندو کړیو د شغلي دوستم پر ضد تخریبي فعالیتونه پیل کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې احمد اشچی په جوزجان کې په ناکراریو کې د لاس ترلودو له امله نیول شوی و. خبر پاڼه زیاتوي چې د دې پیښې په اړه چې تر څېړنو لاندې ده د یو شمېر ادارو دریز د دوی د خپلواکۍ په اړه پوښتنې پیدا کړې دي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د دفتر په خبر پاڼه کې هغو ادارو ته چې د دې پیښې په اړه یې نظر څرګند کړی سپارښتنه سوي چې په دې اړه له بیړې او مخکې له مخکې قضاوته ډډه وکړي. خو د کومې ځانګړې ادارې نوم نه دی پکې اخیستل شوی. د احمد اشچی د خوشي کېدو د خبر تر خپرېدو وروسته اروپایي اتحادیه د افی نړیوال سازمان او د امریکا، بریتانیا، کاناډا، ناروی او استرالیا حکومتونو له احمد اشچی سره د ناوړه چلند په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. د افی نړیوال سازمان د احمد اشچی پر تورونو خواشینی څرګنده کړې ده او د اندېښنې وړ یې بللې دي. په دې سازمان کې د افغانستان د چارو څارونکي حوریه مصدق بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه باید خپلواکي او عدالت څرګند وشي.
هغه ادعاګانې چې د محمد اشچی لخوا شوې ده، دا ادعاګانې باید د افغانستان دولت د یو خپلواک او مستقل هیئت له طرف نه باید تحقیق وشي. کوم جنرال دوستم د دې تورونه یعنی متهم ګڼل کیږي بیا دا باید د محاکمې وشي او همدارنګه عدالت پکې باید تامین.
مرمن مصدق زیاته کړ چې د افغانستان د حکومت پر یشمیر نور ورو په چارواکو د ملي شورا پر ځینې غړو او د حکومت پر مخالفو وسلوالو ډلو د قتل او ډلیزو جنسي تیریو په ګډون د کڼو ناوړه اعمالو د ترسره کولو تورونه موجود دي. د افی په نړیوال سازمان کې د افغانستان د چارو څارونکي حوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې په ډیرو مواردو کې پر بشري حقونو د تیریو په اړه څېړنې نه دي شوي.
د فرشته جلال زی پراپور کې مو اوریدل چې جمهوری ریاست وی د ولسمشر د لومړي مرستیال پر ضد د جوزجان د پخواني والی احمد اشچی د اداو پاړه څېړنه کوي.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د لوړ زده کړو وزارت د تخار پوهنتون د استاد د وروستیو څرګندونو د څړلو ترڅنګ وایي چې هیڅوک په پوهنتونونو کې د افراطیت د تبلیغ حق نه لري. د تخار پوهنتون یو استاد په دې وروستیو کې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی چې د یو شمېر ښځو خبریالانو پر وړاندې جهاد فرض دی. په ورته وخت کې د حج اوقاف وزارت د تخار ولایت د عالمانو شورا رئیس وروستۍ څرګندونې محکوم او د اسلام ضد بللې دي. په دې وروستیو کې د تخار د عالمانو شورا رئیس په خپله یو وینا کې ښځو ته د بې حیا خطاب هم کړی و. نور حال د واصل وصال پر رپورٹ کې.
د فیسبوک لاره د تخار ولایت د پوهنتون د استاد وروستۍ سرګندونې په یو جنجالي بحث بدل شوه. د لوړ زده کړو وزارت خبر ورکوي چې د تخار پوهنتون د استاد عبدالرؤف تفکری وروستۍ سرګندونې به په دقیق ډول وسیړي. تفکری په خپل فیسبوک پاڼه کې د یو شمېر ښځو خبریالانو په وړاندې جهاد فرض بللی و. د دغه وزارت ویان فیصل امین د سه شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل هیڅوک دا حق نه لري چې د پوهنتونونو له ادرسه د افراطیت تبلیغ وکړي.
هیڅوک
د حق نه لري چې په پوهنتونونو علمي او اکاډمیکو ځایونو کې بنسټپال او افراطي څرګندونې وکړي. دغه څرګندونې چې استاد کړي موږ یې په دقیق ډول څېړو.
د دې ترڅنګ د تخار ولایت د عالمانو شورا د رئیس وروستۍ سرګندونې چې ښځې بې حیا بللي په فیسبوکونو کې توده موضوع ده. سره له دې چې د یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې مولوي عبدالصمد د دغو سرګندونو وروسته د تخار د عالمانو شورا له څوکۍ لرې شوی، خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دی له خپلې دندې نه دی لرې شوی. مولوی عبدالصمد د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د د سرګندونو هدف دا نه دی چې ټولې ښځې دې بې حیا وي. مولوی عبدالصمد وایي د د هدف هغه ښځې دي چې د نوموړي د وینا پر مهال په تالار کې شور ماشور کوو. نوموړی د ښځو د بې حیاۍ موضوع د قرآن او حدیث پرانا کې داسې بیانوي.
زموږ استدلال دا دی چې الله تعالی په قرآن کریم کې وایي کله چې پیغمبر علیه السلام په مکه مکرمه کې خلکو ته د قرآن کریم تلاوت او تبلیغ کاوه، نو د قرآن یو شمېر دښمنانو به شور ماشور کاوه. څو خلک د پیغمبر علیه السلام په تبلیغ پوه نه سي، نو په دې اساس هر هغه څوک چې د قرآن او د الله تعالی د پیغام پر وړاندې شور او غوغا وکړي، نو د قرآن کریم دغه آیت پرې استدقوي.
د افغانستان د حج اوقاف وزارت د تخار ولایت د عالمانو د شورا د رئیس وروستۍ سرګندونې چې ښځې بې حیا بللي د افسوس وړ ګڼي. د دغه وزارت مرستیال دیالحق عابد ازادي راډیو ته وویل چې د مولوي عبدالصمد وروستۍ سرګندونې د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي.
د تخار ولایت د عالمانو د شورا د رئیس وروستۍ سرګندونې واقعا د افسوس وړ دي. هغه خبرې چې دوی کړې له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. اسلام یوازینی دین دی چې د ښځو حق ته قایل دی او د اسلام دین ښځو ته په درنه سترګه ګوري. نو موږ دغه څرګندونې غندو او ردوو.
دیني عالمان له حکومت غواړي چې د افراط پالنې مخه ونیسي. د سترې محکمې پخواني مرستیال فضل احمد مانوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه ډول سرګندونې په افراطیت کې ریښې لري او دولت یې باید مخه ونیسي. ښاغلی مانوی په دې برخه کې د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا چوپتیا د پوښتنې وړ ګڼي.
تاسې څنګه غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار ونیس پروګرامونه مه هیروئ. او اوس له اجمل تورمان څخه اورو چې د کابل د نن ورځې ورځپاڼو څخه خبره کړې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې له رسنیو سره د احمد ایشچی د وروستیو څرګندونو په اړه یو شمېر مطالب خپاره کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، ازبک قومي مشر احمد ایشچی چې دوه اونۍ وړاندې په جوزجان کې د دوستم له لوري تر وهلو وروسته په ناقانونه توګه زنداني شوی و، عدلي او قضایي ارګانونو ته د مراجعې او رسنیو ته په مرکو کې ویلي چې په خپل دوستم او د هغه ملیشو پر د جنسي تیری هڅې کړي او د یوې اونۍ لپاره په شخصي زندان کې بربند ساتلی و. په سر مقاله کې راغلي، دا پیښه نه د بخلو ده او نه د هیرولو او نه هم ولس نور دا وحشت او جنایت زغملی شي. ولس مشر او ملګري دی واوري که دوی ګام وانخلي ولس غبرګون ته تیار دی. په سر مقاله کې دغه شان ویل شوي چې دوستم څو کاله د مخه په کابل کې پر خپل یو بل سیال او ترک تباره قومي مشر اکبر بای هم برید وکړ او آن د جنسي تیری ادعا وشوه، خو د هغې حساب هم ورسره ونه شو. خو ارمان می دی خپلواک ورسپانې بیا په دې اړه د خپل نننې غنې په سر مقاله کې لیکلي د دې قضیه سیړل به د هیواد عدلی او قضایي ارګانونو ته اسانه نه وي. همدا خبره و چې تیر ورځ هیڅ یو حکومتي چارواکي یا بیان په دې اړه څه ونه ویل او چوپ پاتې شول. په سر مقاله کې وړاندې راغلي کله چې بشري حقوقونه تر پښو لاندې کیږي که هغه د هر چا او یا هر مقام له لوري وي باید ورته جدي رسیدنه وشي او که عدالت دا شان پلی شي نو د خلکو اعتماد هم په عدلي او قضایي ارګانونو زیاتیږي. خو سر مقاله په دې پوښتنې ختمه شوې چې آیا دغه بنسټونه د خپلو چارو په ترسره کولو کې لازم خپلواکي لري که څنګه. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په همدې تړاو په خپله یوه لیکنه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دفتر اعلامیه راخیستې چې په کې له نړیوالو بنسټونو غوښتل شوي چې په خپلو غبرګونونو کې له بیړې او وړاندوینو ډډه وکړي. په لیکنه کې دا هم ویل شوي چې په اعلامیه کې راغلي ادعاګانې لا تر څېړنې لاندې دي خو د ادعاګانو تر ثابتېدلو دمخه دریزونه او وړاندوینې په حقیقت کې د بنسټونو او د حکومتي چارواکو خپلواکي تر پوښتنې لاندې راولي. دولتي ورځپاڼو بیا په دې تړاو هیڅ هم نه دي لیکلي بلکې هېواد دولتي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې چې له دې موضوع سره تړلې نه ده لیکلي. ولسمشر غنی پرون په یوه غونډه کې ویلي له غیر مسؤولو وسلوالو افرادو سره به جدي او قانوني چلند وشي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د بلخ ولایت چارواکي وی چې کوچیان د هیواد له محرومو کسانو څخه دي چې د ټول هیواد په سطحه خپلو اساسي حقونو ته لاسرسی نه لري. دا څرګندونه د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور د سه شنبه پر ورځ مزار شریف کې د کوچیانو یوې غونډې ته وکړه. نور دې غونډې ته په خبرو کې ویل چې د هیواد امنیتي وضعیت به خراب شي او وسلوال پوځ باید د دښمن پر وړاندې تهاجمي حالت غوره کړي. مجیب الرحمن حبیب زی په مزار شریف رپورټ لري.
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور وایي چې کوچان په افغانستان کې د ټولنې له محرومو خلکو څخه شمېرل کیږي چې لا هم خپلو لازمه او اساسي حقونو ته لاسرسی نه لري. ښاغلی نور وایي چې د کوچانو بچیان د سواد له نعمت څخه محروم دي او د دې ټولنې دا طبقه په ټول هیواد کې په ډیر بد حالت کې د خپل ژوندانه شپې او ورځې سبا کوي. نور وویل
وینها از اکثریت از مزایای زندگی وانچه که حقشان است مستفید نیستن. مالچرها به یغما میره، جنگل ها خراب میشه، ایلاخ ها و دشت ها تصرف میشه، موانع سر را وجود داره، دزدی های سر را وجود داره، قطب تاریخی وجود داره، همه یک چالش است برای برادرای کوچی ما.
حتی محمد نور هم درنگ وایي چې کوچان باید په خپل منځ کې متحد شي او د دوی اتحاد سبب کیږي چې دوی سیاسي قوت ترلاسه کړي او په وسیله خپل سیاسي او ټولنیز حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي. ښاغلی نور د څرګندونه د سه شنبه په ورځ مزار شریف کې د شمازون په سطح د کوچانو د یوې شورا د جوړېدو پر مهال وکړلې. همداراز په بلخ ولایت کې ځینې کارپوهان بیا وایي چې بلخ کې هم د کوچانو ځینې مالسرونه او زرګونه چیرې په ځمکه غصب شوي دي چې باید د بلخ چارواکي ورته پام وکړي.
په شمال جون کې د کوچانو ځمکې غصب شوي دي، د کوچان په تعلیم کې ستونزه لري، ورته کار نه دی شوی، د دوی د مالدارۍ او د څړځایونو په ډېرو برخو کې. خو یوه خبره ده چې د بلخ والی په خپله د یو داسې ولایت د مقام مسؤلیت لري چې په دغه ولایت کې هم کوچان له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
ښاغلی نور همداراز دې غونډې ته په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې به امنیتي وضعیت تر دې هم خراب شي او د دې هیواد دښمنان هیڅ ډول آیین او مذهب ته باور نه لري او یوازینی هدف یې د افغانانو نابودي ده. نور ټینګار وکړ چې هیواد کې د مخالفینو د جنگ تګلاره او شیبه دواړه بدل شوي دي او باید یې امنیتي ځواکونه په وړاندې چمتو واوسي. حتی محمد نور د خپلو خبرو په ترڅ کې د ټاکنیزو کمیسیونو د کمشنرانو غوراوی د حکومت لخوا یو نیک اقدام وباله، خو له مرکزي حکومت خاصتا له ولسمشر اشرف غنی څخه یې وغوښتل چې د انتخاباتي کمیسیونو په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د بلخ سرپرست والی د کوچانو د شورا ته په خبرو کې وویل چې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت په مقصد د افغانستان پر وسلوال پوځ غږ کوي چې د دښمن په وړاندې له دفاعي حالت څخه ووځي او تهاجمي حالت خپر کړي. د نور په باور چې دفاعي حالت سبب کیږي تر څو افغان پوځیان زیات جان وویني. هغه په دې اړه وویل
ما روحیه هجومی داشته باشیم تا دفاع، که دفاع ما را فرسوده میکنه، در جنگ های فرسایشی روبرو میشیم و شکننده میباشیم و در هجوم میداریم که دشمن ردیابی بکنیم و در جایی که اینا میخواییم نصابگذاری بکنن و تجزیه شوند در اونجا عقیمش بکنن.
باید یاد کړم چې تر دې پخوا هم د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور اعلان کړی و چې افغانستان کې د امنیتي ځواکونو پر وړاندې وسلواله جګړه طالبان او داعش نه بلکې د نړۍ پیاوړي قدرتونه رهبري کوي. مجیب رحمان حبیب زای، آزادی رادیو، مزار شریف.
آزادی رادیو لونه تر وو ورځې پونه کې
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. په افغانستان کې د بار لرونکو موټرو مالکان او ډریوران وایي د غیر قانوني پیسو د اخیستلو له امله یې خپلې موټرې درولې او کاري تصابې کړې دي. دوی وایي تر هغې چې حکومت د دوی ستونزه اواره نه کړي موټرې باید همداسې ولاړوي. نور حال جلال آباد شاه محمود شینواری په رپورټ کې اورو.
د بار لرونکو موټرو مالکان او چلوونکو وایي په افغانستان او پاکستان کې له دوی څخه د غیر قانوني پیسو د اخیستلو له امله یې کاري احتساب کړی. دوی د سه شمې په ورځ د تورخم خرګوټي ته نږدې د ډکې په سیمه کې خپلې موټرې د اعتراض په ډول درولې وي او په خبره یې د تورخم هخوا ترې پاکستاني پولیس په یوه بله بهانه پیسې اخلي او کله چې له تورخمه راواوړي دلته ترې ګمرک، ترانسپورټ، تله، ټرافیک او په ځینو نورو ادارو کې هم د قانوني پرچو ورکولو پرته ترې پیسې اخلي چې د دوی مزدوري پکې له منځه ځي.
او په دا رقم له څلور کیلومتر کې له څلور ټوپ لازمي جوړې کړي په پېښور کې. ما ته دا غوڼ مشکل دی، د دې مشکل وجود موږ ټول ادارې وکړې دي. اوس موټر موټردارا دلته په ډاکه کې راغونډ شوي یو د خپل حق غوښتنه کوو. موږ نه په هر ځای کې روپۍ اخیستل کېږي. اول چې موږ افغانستان ته داخل شو په ګمرکاتو کې رشوت روان دی. اووه دېرش تنه اجازه ده موږ ته په ګمرکاتو کې هغه
په افغانستان کې د بارونکو موټرو د مالکانو نماینده محمد نظر عثمانزی وایي دوی خپلې ستونزې څو وارې د دواړو هیوادونو مسؤلینو سره شریکې کړې خو تر اوسه د دوی غږ چا نه دی اورېدلی. دی وایي د لویو موټرو مالکانو په ټول هیواد کې په یو غږ کاري احتساب کړی او په خبرې د دوی احتساب به تر هغې دوام کوي تر څو یې غږ نه وي اورېدل شوی. د ننګرهار ولایت وینا تاولا خوګنی وایي دا موضوع دوی سره هم شریکه شوې ده او د ننګرهار ولایتي ادارې او دارنګه د کورنۍ چارو وزارت خپلو امنیتي مسؤلینو ته دنده سپارلې چې هغه کسان د قانون منګولو ته وسپاري چې له لویو موټرو غیر قانوني پیسې اخلي.
تیره ورځ په همدې موضوع د کورنۍ چارو وزیر د ننګرهار امنیتي ارګانو سره ویټیسي کانفرنس درلود او په دې کانفرنس کې لارښوونه وکړه. هغه منصوبین چې د موټرو څخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي یا دوی ته امکانات نه برابروي یا دوی ستونزې زیږوي هغوی د لدندو هم ګوښه شي او بارونکو موټر ته بشپړ ډول سهولتونه برابر شي.
بلخوا د ننګرهار د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو مسؤل حاجي عبدالرحمن عرب وایي دا ښکاره خبره ده چې په ترانزیتي لارو کې له لویو موټرو نه غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي. خو نوموړی د دې ستونزې د حل په موخه وړاندیز کوي چې افغان حکومت د ترازو، ګمرک او ښاروالۍ ټیکس د اخیستلو لپاره بانکي سیستم فعال کړي.
د لوی ګاډي په حساب باندې کړه دې خوانه جی هم پیسې ته اخیستل کیږي، کړه دې خوانه راځي هم غیر قانوني پیسې ته اخیستل کیږي. هغه قانوني پیسې د دولت عوایدو ته ټول نه ځي. هغه لپاره یو ښه سیستم چې ما وویل یا بانکي سیستم شي یا په ګمرک کې واخیستل شي، دا به هم د دولت په ګټه وي، هم تجاران په دې باندې خوشحالیږي چې دوی په قانوني شکل باندې کوم ټیکس یا د تیلو یا د نور کوم هغه پیسې ورکړي نو دوی هم خوشحالیږي.
د سوداګرو او لوی بارونکو موټرو د مالکانو په خبره دا ستونزه اوسنۍ نه بلکې کلونه کلونه وشو چې په ترانزیتي لارو کې په یو بل نوم ترې پیسې اخیستل کیږي. خو د دې ستونزو د مخنیوي په برخه کې حکومت هیڅ جدي اقدام نه دی کړی. دوی وایي که مرکزي اداره په بندر کې بانکي سیستم فعال کړي له یوې خوا به ورسره قانوني ټیکس د حکومت بودیجې ته امانت ورسیږي او له بلې خوا به د غیر قانوني پیسو د اخیستلو مخه هم ورسره ونیول شي.
تاسیزم غاگل آزادی رادیو او رای آزادی رادیو پا منزنه چپای 1200 نوی پتول افغانستان او اف ام سل اشاری 15 چپا د کابل په شمول په ټولو لوی خارونو کې په صفا ډول اوریدلای شي. یو شمیر خزی غواړي د افغانستان لری پرتو او سیمو تلاړ شي او دغلته د نور خزو د حقونو لپاره کار وکړي. د خزی به د آسیا په نامه د یو بنسټ په مرسته د لوی څارنوالۍ د یو روزنیز پروګرام له لارې خپل کار پیل کړي. خان محمد سین په رپورټ لري.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ مسؤلین وایي هڅې کوي چې د لوی څارنوالۍ په ادارو کې د خزو شمیر زیات شي. د دې مقصد لپاره لوی څارنوالۍ د سې شنبې په ورځ د شریعت او حقوقو د پوهنځیو د ښځینه فارغانو د مسلکي روزنو په خاطر د آسیا له بنسټ سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د لوی څارنوالۍ مرستیال وحید الدین ارغون وویل چې په دې روزنیزه دوره کې به د څلور دیرشو ولایتونو 222 ښځې په لرې پرتو ولایتونو کې یو لړ مسلکي عملي کارونه ترسره کړي.
خبری لوی سارنوالی متعهد است که تا تساوی جندر در ساختارهای اداری لوی سارنوالی
در لوی سارنوالی مشرتبش منده چه در دغه ارگان په ادارو کې در جندر برابری ریاد چه لانه کمرغه در استخدام در پروسه لپیل سخت روسه پا تل سوالیتونو که خزو تا در کار زمین برابری شویدی
په سارنوالیو که در خزینه کارکون که کموال در دیل عمل شوی چه در خزو پر ولاند در تاو تریخوال قضیو تا لگ رسیدگی وشه د خزو د حقونو ملاتړو بنسټونو تل ویلی چې کومې ښځې چې له تاوتریخوالي سره مخ کېږي د خزینه سارنوالانو د نشتون له امله زړه نخه کوي چې قضیې رسمي شي ځکه دوی ته ګرانه ده چې یو نارینه سارنوال ته خپلې ستونزې بیان کړي په ورته وخت کې لویه سارنوالۍ ټینګار کوي چې د پخوا په نسبت اوس د سارنوالیو په ادارو کې د ښځو شمیر زیات شوی دی دا په داسې حال کې ده چې لوی سارنوالۍ له دې وړاندې له ښځو سره د تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې یو ځانګړی معینیت جوړ کړی دی
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ لس نیمې بجې شوي دي له ناجیې صاپۍ څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یا یونما د احمد اشچی د ادعاو په اړه د ملي وحدت حکومت د څېړنو د اعلان هرکلی وکړ د ننګرهار چارواکي په دغه ولایت کې د دوه تنو انسان تښتونکو د نیولو خبر ورکوي سپینې ماڼۍ پرون سه شنبې وویل چې د سمندري ترانسپورت لپاره د اټومي کارخانو د جوړولو په اړه د ایران د ولسمشر وروستۍ سپارښتنه له نړیوالو سره د ایران پر اټومي موافقه تیری نه کوي د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش د قاهرې د یک شنبې د ورځې د ځان وژونکو حملې مسؤلیت په غاړه واخیست په دغه برید کې چې د مصري قبطیانو پر یوې کلیسا وشو 15 کسان وژل شوي پینټاګون وایي په سوریه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې د داعش درې مشران وژل شوي دي او یو نړیوال څارونکی سازمان وایي د سوریې رژیم ته وفادارو ځواکونو پالمیرا ښار ته نږدې په یوه هوایي برید کې ښایي له کیمیاوي وسلې کار اخیستی وي
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو او وړاندې په خبرونه کې د ګوړې اچار او د غراس کور کلی 19 پروګرامونه خپرېږي د روسیې د حکومت د یو مخالف ځان د راتلونکو جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره کاندیدوي په روسیه کې د اپوزیشن پیژندل شوی مشر الکسی نوالنی وایي د روسیې د جمهوري ریاست پر راروان ټاکنو کې به ځان کاندید کړي په دې اړه نور جزئیات له فرشې جلال زی اورو
په روسیه کې د اپوزیسیون د پیژندل سوي مشر پرون یوه ویډیو خپره کړه چې په هغه کې د روسیې د جمهوري ریاست پر روانو ټاکنو کې کاندیدی ته خپله تیاری اعلان کړې ده الکسی نوالنی په دې ویډیو کې ویلي زه په انتخاباتو کې ځان کاندیدوم او د بری لپاره به مبارزه کوم زه به هغه مسایل چې ټول خلک ور باندې پټه خوله دي او ډیره موده مخکې باید خبرې ور باندې شوې وای مطرح کوم الکسی نوالنی پر خپله ویبپاڼه چې د کرملین لپاره د هغه مبارزې ته ځانګړې شوی ویلي چې روسیا باید آزاد او پیاوړی هیواد وي او دای به د انتخاباتو د ګټلو لپاره داسې پروګرامونه وړاندې کوي چې روسیا په پیاوړی او پرمختللي هیواد بدلولای سي الکسی نوالنی په روسیا کې د اداري فساد پر ضد د کلک کمپاین چلولو له امله ډېر پیژندل سوی او د دې هیواد پر واکمنۍ له سختو منتقدانو ګڼل کیږي هغه په روسیه کې لومړی سیاستوال دی چې د جمهوري ریاست پر روانو ټاکنو کې د خپلې کاندیدۍ اعلان کړی دی الکسی نوالنی په روسیه کې پر رای ورکوونکو غږ کړی چې که دی وټاکي له اداري فساد سره به مبارزه کوي او ټولنیز مساوات او عدالت به تامینوي هغه ویلي چې په روسیه کې د پانګې 80% برخه د دې هیواد د 1% وګړو د لسمې برخې په لاس کې ده هغه ویلي په دې ټاکنو کې به زه ستاسې غږ یم د هغو میلیونونو روسانو غږ به یم چې په صداقت کار کوي کوچنیان لویوي مالیه ورکوي او له خپله هیواده سره مینه لري خو چارواکي یې اواز نه اروي هغوی له پامه غورځول شوي او له خپله دې حقه محروم شوي چې په عزت په خپل هیواد کې ژوند وکړي الکسی نوالنی 40 کلن دی په روسیه کې د کرملین په تر کنټرول لاندې خبري رسنیو کې د الکسی نوالنی پر څرګندونو بندیز دی خو هغه د انټرنیټ په مرسته پر ولسمشر پوتین فشار راوستی او د روسیې په لوړو حکومتي کړیو کې اداري فساد په اړه د مفصلو رپورټونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. ولادمیر پوتین له 1999 میلادي کال راهیسې په روسیه کې د ولسمشر او صدراعظم پر چوکیو پاتې شوی او د قانون پر اساس یو وار بیا د دې هیواد د جمهوري ریاست شپږ کلنې دورې ته د کاندیدۍ صلاحیت لري. داسې اټکل کېږي چې پوتین به ځان د جمهوري ریاست لپاره کاندیدوي، خو تر اوسه یې دا اعلان نه دی کړی. په 2012 میلادي کال کې قدرت ته د پوتین تر رسیدو وروسته خلکو لاریونونه وکړل. د دې لاریونونو د غلي کولو او د اپوزیسیون د پلویانو د ځپلو له امله په کور او بهر کې د ولسمشر ولادمیر پوتین موقعیت ته ضرر ورسېد او له غربي دولتونو سره یې د هغه لانجې زیاتې کړې. د روسیې د سیاسي حالاتو یو څارونکی ولادمیر سولوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د الکسی نوالنی له لورې د اعلان به له سیاسي اړخه د روسیې چارواکو ته د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د هغه د ګډون مخنیوی او د دې لپاره له محاکمو کار اخیستل ګران کړي. الکسی نوالنی تر دې وړاندې په دوو دورو کې په مالي درغلۍ تورن شوی، خو هغه ویلي چې کرملین د ده د مخالفت د ځپلو لپاره دا کار کړی دی. د روسیې سترې محکمې د روان کال په نومبر میاشت کې پر الکسی نوالنی د مالي درغلۍ یو تور رد کړ چې له امله یې په ټاکنو کې د هغه ګډون ته قانوني ممانعت لري شو، خو که چیرې په دوهم مورد کې مجرم وپېژندل سي په ټاکنو کې ځان نشي کاندیدولی. د روسیې د سیاسي چارو څارونکی ولادمیر سولوی وایي چې الکسی نوالنی له دې اعلان سره کرملین او نړۍ والو ته څرګنده کړه چې د هغه پر ضد قانوني چلند او محکمې ته د هغه استول به سیاسي اړخ لري.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. چې کور په کرایه نیسی، د کور د خاوند له چلند نه خوښ یاست،
په خپل وخت رښتیا کرا نه شو رسوله ورته، نو په دې وجه باندې خفګان راغی.
د کور څښتن بیا څه وایي؟
په خیری کې جتنا وتل یو کور ډیر خراب کړو، ورسره د الماریانو کوم شیشه چور کې هغه هم ځان سره وړي.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوردونکو، افغانستان یو لغوی وادونو څخه دی چې اکثر اوسیدونکي کمزوره اقتصاد لري. کله لاسو کسانو سره کینه نو اله دوه تنه وي چې دوی شخصي کور کې ژوند کوي، ډیرای په ګروی یا هم کرای کور کې اوسیږي. ځینې هغه کسان چې په داسې کورونو کې په کرایه یا ګرا اوسیږي وایي کله د کور خاوند دومره ظالم شي چې په همسایه هغه د چا خبره چپه میچنی تاوي، ځینې وخت بیا کرای نشین کور داسې خرابوي چې ته به وای کنډواله ده. ډیر میلمانه، د ماشومان شور ماشور، په دروازو او دیوالونو کرښې ویستل، تلویزیون او رادیو په لوړ غږ اورېدل، ناوخته تګ راتګ، د کور خاوري خزلې بې ځایه چول، هغه څه دي چې په مشترکو کورونو کې د کور د خاوند او کرایه نشین ترمنځ د لویو لانجو سبب کیږي. په پیل کې د کابل اوسیدونکی اجمل وایي د کور خاوند دومره ټیټ ورته ګوري چې له پاس نه خزلې هم په دوی وراچوي.
کسافات چې کور کغه کیغه اکثرا انده دغه پاس نفر په پلاستیک هغه کې کولونه کوي هم د ساچوي لاندې، یو مثلا بعضو به چې بعضو بل شای نه ده کنه، دا خو څه طبعا د ټولنیز نزاکت نه دی راغه ده وته لایله نو دا کار، دا خو دلته چې داسې کوي خپل کور کوم طبعا نظافت نه لري. نو
هغه کسان چې کور په کرایه نیسي یو ډول د ناامیدۍ احساس کوي، وایي که خپل کور درلودلی ولې باید د بل چا احسان او حق ناق خبرې اورېدلې. د کارتیناو اوسینکی مسعود وایي چې دای کرایه کور کې بیا یو بل کور ځکه ځان سره په کرایه کې نه وي چې په یوازې ځان د کور کرایه نشي پوره کولی.
کور مستقل اولی د سلور طاقه لري، لزر افغانۍ ماته په کرایه راکړو په اوله کې. زما فامیل کم ځای متوسط فامیل یا کوچنی فامیل چې هغه ځان سره کینوم په کرایه 15000 بیا غن اخلم 15000 ورکوم. کله چې به میاشت پوره نو دوه ورځې درې ورځې مخکې د میاشت نه به اول زنګ راتره و چې کرایه راولېګم. کله ماش ورسره راشي کله مخ راشي په خپل وخت رښتیا کرایه نشو رسوله ورته، نو په دې وجه باندې یو وخت خفګان راغی. هغه نو ورسره د بامونو د کاګل وخت راغی، بامونه مو چې ما کاګل کړتم پښتنه مو کوي خلکو الوداع د کور په سختن باندې راځي. هغه چې ما په کرا کې نه وګرځوله دوی را سره جنجال وکړي، نو داسې مشکلات ستونزې شته چې ما زاروي شخصا زه اکثرا داسې وایم چې په کور کې باید نامحرم خلکو سره نه اوسېږو. ما سره په کور کې اکثرا نامحرم خلک
راځي کچې زه دا واستوان لرم چې لزر کرا ورکم زما یو لزر افغاني ماجده بل څوک چې کوم تر ټول زیات تنظیم ماتم دا تمام چې پر دې سره زما په دروازه را نه نوځي یو دا او بل دا چې ماش اخلم لاړم بانک مې د کور کرایې ته تعویل دا په ما ډیر سخت تمام شو د دکاندارانو سره قرضدار پاتې شوم
د کور خوند هم په خپل کور کې خوري کړی وي هغه د خپل توان برابر جوړ کړی وي کور په کرایه ورکوي په پیسو یې د ژوند نور لګښتونه پوره کوي محمد جان چې خپل کور په کرایه ورکړی وو وایي کله چې همسایه له کور څخه لاړ د کور اړوند یو شمېر وسایل مات کړي وو
په خیری کې جتنا وتل یو کور ډیر خراب کړو ور سره د الماریانو کوم شیشه چور کې هغه هم ځان سره وړي کوټه کې چې موږ سکونت کول وسدل هغه کوټه کې آشپزخانه جوړ کړی و لکه تندور ور کې لګول کنه ډوډۍ عمل ته بخول ور کې کوم شان چې موږ کور ور کې و غزي کې لکه ستل تاش د سنور شنو ما په خپل سر ول د جده سم شمون ور کې یو ور کې کنه ول بل کش کول ځان سره هغه سامان چې کوم ور کې یو کوټه کې بل بند کړو سامان ټول کارو وسلو هغه ټوټ خلکو دومره خراب کړو راته چې بيخي لرګي په اتاق منځ کې مات کړیو نه پر شکوم هغه به ټوټه ټوټه کړو او یا زره روپې مو په کور باندې ولګونه چې بیرته مونږ جوړ کړو کرایدارانو دا حالت ویجې کور دیوار کړل نه اتمنه خرابې ده دروغ نه پریدي ده
خو ټول کسان چې کور په کرایې نیسي بیا د محمد جان د کور په څیر نه خرابوي د کابل اوسنکی کمال وایي هر کور چې په کرایې نیسي داسې ساتي لکه خپل کور چې وي
تقریبا ډیر سکاله کې چې د کرایې په کور کې اوسېدو په هر کور کې چې ماړول هغه کور متر خپل کور کم نه بللای اکثره داسې خلک یې چې په یو کور کې واړی دیوالونه چټل کې هغه داسې نه بولي چې وایي خو پنځه شپې مې د پکې ولاړ بس همدا خو د بل چا ده نو که داسې سړی وبولي چې دا د بل چا کور ده په عمرې به م د خپل کور خاوند نه سي داسې ساتنه ګو لکه څرنګه چې په لاس را کړی باید تر هغې ښایسته بیرته په لاس ورکړو او نه له بوټي خبر ده نه له ونې خبره چې اوبه کوي کېنه اوبه کوي خو زه له ځان سره دغه خبره نامناسب وبولم چې د شی بې پروا وبولم په هر ګاونډ کې چې اوسېدلو یې ښه وخت م تېر کړی ده چې ترېنه ځو هغه خلک راپسې خفه م وي خیر ده که پنځه شپې یې که لس شپې یې که کال یې که دوه میاشتې یې که درې خو باید خپل کور یې کم ونه بولي چې یو انسان دې خفه کړو خدای یې خفه کړو
د پکتیا اوسنکی امین جان بیا وایي چې دوی د کور له خاوند سره په یوه ویلې کې اوسېږي د هغوی په خپل منځ کې داسې جنګ وي چې غږ یې د دوی کور ته راځي کله چې ورته وایي چې دوی ورنه په تنګ دي ورته وایي تاسو کرایه نشینئ د دې حق نه لري چې له موږ نه شکایت وکړئ
جد ټیپ غږول هم لازم نه دي کنه یا داسې وي چې مقصد یو جنګ او جنجال په خپلو کې کوي هغه جنګ او جنجال دغسې یو الفاظ استعمالوي کنه چې هغه مقصد بالکل د هغه د انسانیت د چوکاټ نه لرې وي کنه نظافت په حساب سره کنه فلټر د سګرټ وړي څوک شمه هغه هلته چوي نه مګر دغه ټولو ته مشکلات پېښوي پاس په چات کې ټکول کنه چې د کوس چات د هغه سبب ګرځي کنه دې نه ستره لانجه نه خپلو الودونو ته باید هغه مشر سرخیلی هدایت وکړي چې ور راته هغه کور په نقص تمامېږي که نه خپلا خودداري تر نه وکړي هغه وړکو جینکیو ته مقصد داسې یوه کړنه یوه ښه دیاره ورغکړي چې د نورو د مصیبت یا د اذیت سبب نه شي
یو بله مسله چې د کرایي کور په سر رامنځته کېږي هغه دا ده چې ځینې د کور خاوندان کور په کرایه ورکوي بیا د دې پوښتنه نه کوي چې چا ته یې ورکړ او هغه کسان کوم کارونه پکې کوي بیا نو هماغه وي چې د یوه کرایه نشین له لاسه خواب شو ټول همسایګان په تنګ وي د کابل د باغ بابر اوسیدونکي لیلما وایي چې د دوی په سیمه کې همداسې کیسه شوې
څلور هلکان ورسره وو همسایګان ورنه پوښتنه کړې وه چې د کوم ځای یا تاسو څوک یې ویل موږ دلته کرایه ده او موږ دغه مې زوی ده او د هغې زوی هم نه وو همغه هلکان د پردي وو د هیروینو کار کول او دا یو غټه مشکل ده چې دا څوک وه د کوم ځای نه راغلی او تاسو پوه نه شئ ورباندې یا ډېر خبرې وو څوک چې چا ته کرایه ورکوي باید د دې پوښتنه وشي چې دا څوک ده د کوم ځای نه راغلی ده څو نفره دي څه کیږي یا د مغه کور نه چې راوځي دلته راځي لومړی ځای باید هغه ځای نه پوښتنه شي
مرزیه د همدې سیمې یوه بله اوسېدونکې ده هغه وایي هر څوک چې کور په کرایه ورکوي که وغواړي چې د کرایه نشین په هکله معلومات پیدا کړي پار ډول کولی شي
څوبان باید هر څوک چې کور خپل په کرایه ورکړي یو سړی ته څوک ګوري اول باید او پیژني که خپل نه پیژني باید داغې نه سندونه واخلي باید داغې په اړه داغې د فامیل په اړه داغې د بیوګرافي چې داسې کارونه چې لري څه وظیفه چې لري داغې په اړه خپل معلومات حاصل کړي یا کوم دفتر یا کوم ځای کې څه وظیفه لري هغه ځینه باید تضمین واخلي چې دا د کوم غلط سړی نه د غلط کارونه نه کوي
درنو دوستانو په خبرونه کې د کور څښتن له کراینشین شکایت کاوه او کراینشین د کور له خاوند نه. د علوم اکاډمۍ علمي غړی نور الله کوثر وایي چې دواړه باید یو بل ته تاوان ونه رسوي.
ځینې وخت کورونه په کرا باندې ورکړل شي، د مالک د کور له خوا نه هغه ګاونډی یا هغه څوک چې همسایه ناستی په دې کور کې یا کراینشین، هغه ډیر زیات په مختلفو بهانو ځورول کېږي، توهین او تحقیر هغه کېږي او داسې یو چلند ورسره کېږي لکه هغه چې غلام یو دای باداري، حال دا چې هغه یو مستاجر ده او دا یو اجاره ورکوونکی ده، هغه د قرارداد له مخې دوی مکلفیتونه دي. او څه رقم چې کور تسلیمیږي ګاونډي ته لازمه ده چې مقص دوباره کور تسلیم کړي. په پاکستان کې ټول معمولا موږ کور کرایو، کله به چانه کور نیو دا به سره قرارداد وکړو چې د کور ټول دغه اجناس دي لیست نیول کېږي، دغه اجناس به زه بیرته په دغه سالمه طریقې سره تسلیموم او حتی مخکې له دې نه چې کور نه به وتلم کور به ورته رنګ مالک بعد له غنه به کور ته تسلیم کړ، نو هغه مالک به لمانه به ډیر خپه وسي ولې ته د کور نه وځي. او ما خپل کور په کراور کړای کله ناکله داسې شوی دي چې هغه ګاونډي په نرمي مور کړای دا بیرته په غام او داوو په جنجال سره ورسره اخته شوی. نو دا دواړه د اسلامي ګاونډیتوب د اصول او د ټولنیز شتون د اصولونو خلاف او د اجتماعي نظام د اسلام نه خلاف یو عمل ده.
د افغانستان مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي رادیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغانستان شرکت مشتریان یاست، اته سو اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
پګوریدونکو سلام. ورځ په ورځ د سوالګرو شمیر زیاتیږي او حکومت قرار ورته ناسته او سایلی کوي. حکومت د بیکارانو او پوډاریانو سایلم کوي او د مایوبانو او بیکورو ماجروم خ سات تیر دی. دومره سایلونه یو حکومت هم ندی کړی لکه دای چې کوي. نوش جانې د خبرونه په پایل کې څو ګډ وډ خبرونه دراوړو.
اوس پامو کئی گڈ وڈو خبرونو تا.
نتاقان
گرم مجاز سڑی چن
او لمبا گلی
خاروالی د خپلو کارکونکو د کمبوت خبر ورکړی دی او ویلی دی چې له همدې عمله خار گڈ وڈ دی.
د دوسری حکومت د دوهم رئیس د اتم موندریم مرستیال تیره ورځ څو تنو جنرالانو ته د چاغښت مډالونه ورکړل.
شاعر بلبل خاوریری خپل پنځه غزلونه تیره شپه په هغې مشاعره کې واورول چې په خوب یې لیده.
او ډېر ژر به کابل ښار د کوی قاف مقام خپل کی. د خبرونو توصیل
بی خبر آژان خبر را کوي چې خاروالی د خپلو کارکونکو د کمبود خبر ورکړی دی او ویلی دی چې له همدې عمله خار ګډ وډ دی. خبر زیاتوي چې د خاروالی زرګونه زرګونه نارنجي کارګران خاروالی ته کارکونکي نه ښکارېږي او هغوی ته د نارنجي سوالګرو په حیث قایل دي، ځکه چې دومره تنخواه نه ورکوي چې یوه مړۍ وچه ډوډۍ پرې واخیستلی شي. نو ځکه خلک دغو کارګرانو ته نارنجي سوالګران وایي او خاروالی ته د نارنجي سوالګرو مرکز، ځکه چې له دې پرته خو یې بل کارم نه دی کړی. هغه کوڅې چې پخېږي هغه د مرستو نړیوال دفترونه پخوي.
در په در آژانس خبر را کوي چې د دوسری حکومت د دوهم رئیس د اتم معاون دریم مرستیال تېره ورځ څو تنو جنرالانو ته د چاغښت مډالونه ورکړل.
خبر زیاتوی چې نوموړي جنرالان د 15 کاله لخپلو دفترونو او قرارګاونه نه دی راوتلی او ځای په ځای خوري چټي اوامرونه ورکوي. نو له همدې عمله دومره چاخ شوي دي چې په لاره هم نشي تللی. دوی ته د حکومت د دوهم رئیس د اتم معاون دریم مرستیال ځکه د چاغښت مډالونه ورکړل چې بیا ونه وایي چاونه نازول.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې شاعر بلبل خاوري ایری خپل 15 غزلونه تیره شپه په هغې مشاعره کې واورول چې په خوب یې لیده. خبر زیاتوي چې شعرونه یې د برخوالو په چکچکو او هاها استقبال او وستایل شول. شاعر بلبل خاوري ایری د مشاعرې حال سهار وختي خپلې میرمنې ته ووایه او د خوب تعبیر یې ترې وغوښت. میرمنه یې چې له غوسې شنه اغوښتې وه ورته وویل چې انشاءالله خدای به د شیر بند او موږ ورڅخه بېغمه کړي. په ویښه دې کم وویل چې اوس په خوب کې هم مشاعرې جوړوي.
او د در په در آژانس په وروستي خبر کې ویل شوي دي چې ډېر ژر به کابل ښار د کوه قاف مقام خپل کړي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله یې ورځ په ورځ دیوالونه ډبل او لوړیږي چې کال بل کال ته به یې دیوالونه د کوه قاف حتی ورسیږي او په ښار کې به بند دیوان او ښاپریانې به د قیامت انتظار باسي. د امنیتي او دیوالونو چارو ماهرین باور لري چې دغه د کوه قاف نمونه ښار به یوازې د الوتکو په واسطه لیدل کیدای شي او نور به یې د لیدلو هیڅ امکان نه وي په تیره هغه سیمې چې چارواکي پکې اوسیږي. خبرونه خلاص شول.
اوس چې هر چارواکی یا زورور په کوم خیانت او فساد گیر شي نو مشاور شي. د همدغو مشاورانو د مقررې له کیسې مخبره وو.
رئیس خان بادر د تیلو په غلا نیول شوی دی. څنګه یې کو؟
څه ډول نیول شوی دی
صاحب؟ لاس په لاس نیول شوی دی. څلور ټانکر تیل خرڅول. وایي چې په لکونو لیتره تیل غلا کړي او پلورلی دي.
دا خبر موثق دی او که نه؟
هو صاحب، سل په سلو کې موثق دی.
دی خو غټ رئیس و، نو ده ولې دغه کار کاوه؟
څه وایم صاحب، رئیس انسان دی،
دی به د تیلو په چارو کې د ما مشاور شي. په دې ډول به غلام نشي کولی او د ما په ضد به له فعالیت هم وغورځي.
صاحب دا څه وایې؟
رښتیا وایم، سر له ننه خان بادر د تیلو په چارو کې د ما د مشاور پیس مقرر دی. فرمان یې ولیکه او رای وړه چې لاسلیک یې کړم.
ښه صاحب، خو
مو دې پرېږده، څه چې درته وایم هماغسې وکړه.
ښه صاحب.
څه خبره ده چې داسې وارخطایي؟
قومندان صاحب ارکاره قتل کړی دی. 15 تنه یې په موټر وهلي او 3 تنه یې په ډزو وژلي دي.
او دا څه وایي؟
صاحب رښتیا وایم.
نو څنګه یې کو؟
باید دام شي چې نور عبرت ترې واخلي.
نه، دی به په ترافیکي چارو کې د ما مشاور وي. همدا اوس یې فرمان ولیکه چې امضا یې کړم.
صاحب دا څه وایې؟ دا خو ډېر خطرناک سړی دی.
زه یې پېژنم چې مشاور شو سمیږي.
هغه څنګه صاحب؟
آغا نشم در توایلی، خو تم الارم چه سم بشی.
اصی نشی چه لدی ورستا د 500 پرزای شل دیشتا نپا موتر ووهی.
نپویگم، تو خوی ده مقراره فرمان ولی که.
سب، مشاورین دیر زیاد نشول.
زیاد شوا، خو مشوره می ده ایوام نداوری دلی. مقصد می ده دغوتولو مصروفه ول دی.
خل گیله نکوی؟
ده خلکو ده خدای مال جی، زکار ده او کوا.
خسه.
بیا د څه حوال راوړی؟
صاحب ډیر بد خبر می راوړی دی. بیا د خیانت خبره ده. یو ډیر غټ او مهم سړی خیانت کړی دی.
څوک دی؟
د اتم معاون لومړی مرستیال په جالکاری سره د حکومت $100,000,000 ایستلی دي او همدارنګه یې د خپلې کورنۍ لس تنه په جالي اسنادو مقرر کړي دي.
دا څه وایې؟
صاحب رښتیا وایم، همدومره لوی خیانت یې کړی دی.
څو سره وکړو؟
د خائنانو د دوسیو څېړلو په چارو کې به د ما حقوقي مشاور شي.
ولې صاحب؟
ځکه چې د خیانت ډېرې ښې لارې چارې ورته معلومې دي، او بل به یې اوس ډېرې پیسې هم پیدا کړې وي، نو مجبوره یو چې خوله یې ور پټه کړو، که نه نو په ډېره موزره بلا به بدل شي.
نو صاحب، دغه ډول کسان چې خپل مشاورین مقرروي، د دې لپاره دي چې خوله یې ور پټه کړي او ځان ته وساتي؟
ته نو څه وایې؟ چې را باندې ګران دي، مشاوریتونه جوړ شوي د همدې لپاره دي چې خطرناک کسان مصروف وساتل شي. نه یې ویني چې په یوه برخه کې مې واته تنه مشاوران مقرر کړي دي.
صاحب، ما ویل چې له دوستۍ به یې مقرروي.
په دې ډول مې دوستان کیږم. ژر یې د مقررۍ فرمان ولیکه او رای وړه چې امضا یې کړم چې کومه خرابي جوړه نه کړي.
اوس د غبرک شیرم واوري.
ولسوالی چیرته ده؟ یو چاله بل چا څخه وپوښتل، ولسوالی چیرته ده؟ زم تذکیره اخلم او ځینې نور کارونه مې دي. ویلې هغه په لوړه غونډۍ لویا چوڼۍ ولسوالی ده پکې. ویلی هاغه په لوړه غونډۍ لویا چوڼۍ ولسوالی ده پکې. ولسوال هلته ناست وي، ولسوال هلته پټ وي، ولسوال هلته میلیونر شو زمونږ. خو پام به کې چې ورځې لاره نه ده پاکه او خلک هلته نه ځي. خو پام به کې چې ورځې لاره نه ده پاکه او خلک هلته نه ځي. وای نو ولسوالی څه کوي او ولسوال څه کوي؟ وای ساده کېږم، ولسوال هلته میلیونر شو، ولسوال هلته شو دستو خاوند، ولسوال هلته په هغې چوڼۍ کې مزې چړچې کوي او خلک ګرځي خواران هلته ورتللی نشي. او خلک ګرځي خواران هلته ورتللی نشي، لاره یې نه ده پاکه.
خبرونه ننګیار نشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، حیا اوریاخیل او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیر مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
شل خلی